द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا ډیو راجو د نن د اتوار ورځ کال 2018 د مې 28 نیټه ده د وایس اف امریکا ډیو راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د مردان عبدالولی خان په هنتون د کړکون کې مشال خان د مذهب د سپکاوي غلط تور په وجلو نن سلويخت ورځې پوره کیږي د مشال خان د سلويختې دستوره دغه خپل کلی زیاده ثوابه کې په داسې حال مانځل کیږي چې پولیس وایي دغه د قتل په لړ کې دوه تنان نور نیولي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د سعودي عرب دورې په وخت د عربونو ډالرو دفاعي لوزنامه لاسلیک کړي نن به صدر ډونالد ټرمپ د 500 مسلمان ملکونو مشرانو سره امنیت او داعش ترهګرۍ پر سر ملاقات کوي شام نه راغلي راپورونه وایي داعش نمیتندره وډلې 19 عام تنان وجلي چې د هغه کلي نه تښتولي وو چې پکې د امریکا پلاوه داعش پر ضد جنګېدونکي جنګیالي پاتې کیږي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل نن یعنی د مئی په 28 نیټه د مردان خان عبدالولی خان یونیورسټیز زده کړې کوونکي مشال خان د مذهب سپکاوي په غلط تور بیرحمانه وجنې سلویخت ورځې پوره کیږي د مشال خان سلویختی لپاره جوړه دستوره د هغه خپل کلی زیاده ثوابه کې ترسره کیږي په داسې حال چې د مشال خان د وجنې په لړ کې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په وینا پلټنې روانې دي او پولیس وایي دغه لړ کې یې دوه نور تنان هم نیولي د سعودي عرب بادشاه سلمان عبدالعزیز او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خالی په ورځ د سعودي عربستان فوزي صلاحیتونو سیوا کولو لپاره $110 بلین لوزنامې لاسلیک کړي د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دغه معاهده چې سمدستي عملي کیږي د دواړو ملکونو ترمنځ کیدونکي اقتصادي او فوزي معاهدو کې یو ده د یوې بلې لوزنامې تر مخه به دواړه ملکونه په روانو 100 کلونو کې $3.5 بلین همکاري کوي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ریاض په هوټل کې د شهزاده محمد بن نایف سره د ملاقات په وخت ویلي دا یو ډیره ښه ورځ وه ډونالد ټرمپ په تکرار سره ویلي د امریکا او سعودي ترمنځ لوزنامې به روزګارونه پیدا کړي وړاندې د دې نه د وایټ هاوس لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي د دواړو ملکونو ترمنځ کیدونکو لوزنامو سره به امریکایي کمپنو ته په منځني ختیځ کې د روزګارونو نوې لارې او مرستې ورسي او د امریکا دفاعي صنعت ته به په لسګونو زره نوي روزګارونه ترلاسه شي بیان کې ویل شوي د لوزنامو سره به دواړو ملکونه شریکو خطرو ته په مؤثره توګه ځواب ورکولی شي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي خالی په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د $100 بلین لوزنامې یو پیغام دی چې امریکا سیمه کې د ایران منفي اغیز ختمولو لپاره چمتو دی خالی په ورځ ریاض کې خپل سعودي هم منصب عادل الجوبیر سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په مهال ښاغلي ټیلرسن ویلي دفاعي لوزنامې د سعودي عرب او ټولې سیمو اوږد مهال امنیت لپاره شوې دي په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړو نتیجو تر مخه صدر حسن روحانی تر نورو دوو کاندیدانو مخکې دی د ایران سرکاري ټلویزیون ورته د څلورو نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړي د ایران د کورنو چارو وزارت پرون ویلي نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي او منځلاري کاندید حسن روحانی خواوشا 2.8 میلیونه رایې ګټلې دي دغه مخالف او محافظه کاره کاندید ابراهیم رئیسی 15.5 میلیونه رایې اخیستي د ایران د کورنو چارو وزارت ویلي چې د رایې اچونکو شرح په مجموعي توګه شاوخوا 70% دوا کومه چې د کال 2013 ټاکنو نه زیاته ده د شمالي شام نه راغلي راپورونه وایي تندره وډلې داعش د دوو ماشومانو په شمول 19 عام تنان وجلي دغه تنان یې د هغه کلي نه تښتولي وو چې په حق لی ګمان دی پکې د امریکا په لاوه داعش مخالفه وسلوال جنګیالي اوسیږي خالي په ورځ راغلي دغه راپورونو کې تفصیلات ګډوډ دي او امریکا کوم چارواکي هم تفصیلات نه دي څرګند کړي خو د شام بشري حقوقو د سارنې ډله وایي دغه وجنې د دایرې زور او د رکا او د داعش د ولکې لاندې رکا نومې ښار ترمنځ جمعې پورس شوي د بشري حقوقو ډله وایي داعش درې مخالفه وسلوال هم نیولي د دغه تنانو په اړه کوم معلومات نشته خو د هغوی جاري شوي اخري عکسونه ښایي هغوی وژل شوي دي شمالی کوریا ویلی دا خبره سم نه ده چې ګواکې دوی د تیریونی په پای کې انټرنیټي بریدونه کړي وو دا لاغي ورستو ده چې تیریونی په پای کې د نړۍ په 150 ملکونو کې پر شاوخوا 200 لکه کمپیوټرو انټرنیټ بریدونه وشول د انټرنیټ یو شمیر امنیتي سازمانونو ویلي چې د دې برید نښې هغه ته ورته دي چې د شمالی کوریا لخوا د سونی پکچرز نومې کمپنۍ او بنگلاديش په بینک شوي وي په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا مرستیال سفیر ویلي چې دا تورونه بې اساسه دي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راځي د ګران اوردونکو نن د مئی 28 نیټه د نن نسل ویخت ورځ وړاندې د مردان خان عبدالولی خان یونیورسټي زده کړې کوونکې مشال خان د مذهب سپکاوي په غلط تور ډیر په بیرحمه وجلې شو. داغه په یاد کې ورستو یو شمیر تنظیمونه د مدني ټولنې عام خلک راپاسېدل، د انصاف غوښتنې وکړلې. د سپریم کورټ د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ دغه لړ کې خپل نوټس واغستو او اوس پلټنې روانې دي. پولیس وایي چې دوه نور تنانی هم په دغه لړ کې نیولې دي. د مشال د وجنې سلویختمه به نن د هغه په خپل کلی زیدا ثوابه کې نمانځل کیږي. تفصیلات یې اورو د ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د ثوابې ضلع د سیاسي او مذهبي مشرانو جرګې کوارډینیټر لیاقت خان یوسفزی وایي د مشال خان سلویختي به د هغوی په کلي کې نمانځلی شي او په دې کې به د سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه د انساني حقونو تنظیمونه هم ګډون کوي.
د لوی جرګې د سوري د لاندې د اتوار په ورځ په 28 مئی باندې د سلویختي لپاره تیاری ډېر په زور او شور سره روان دي او ټول مختلف سیاسي جماعتونو ورکران مختلف کلو کې مختلف بانډو کې چې کوم ډول خلک داغې لپاره تیاری کوي او زموږ دا توقع ده چې سلویختي په موقع باندې تاسو خپل وګورئ. میڈیا میں موجود ہے عوام د صوبې د هر ګټ نه برازي او خصوصا د ثواب او د دې خلک بچ کم دینو د غي استقبال ته وډاړي ټول ولس چې کم دینو د یک جهته ایزار مشال خان سره بکی او د مشال خان د پاره بد انصاف وختنه کوي ټول صوبې نه خصوصا د ثواب د هر ګټ نه د هر کلی د چې کم دینو په ګل تعداد کې مشران ځوانان او د بنکو د باندې شرکت کوي.
د مشال خان په وجنه باندې د پاکستان نه علاوه په نړیواله سطح باندې هم غندنه شوی و او ملګرو ملتونو هم د مشال خان وجنه غیر قانوني او غیر آئینی ګرځولې و. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د دې نوټس خستو او د پلټنو د پاره یې په ګډه توګه ټیم هم جوړ کړی وو. په دې ټیم کې د استخباراتي ادارو ISI, IB, FIA او سپیشل برانچ نه علاوه ځایي پولیس هم شامل دي. د مشال خان د وجنې نه ورستو تر اوسه پورې امنیتي چارواکي وایي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د مشال خان په ضد ثبوت نه دي ترلاسه شوی. دوه ورځې وړاندې د مشال خان پلار غوښتنه کړې وه د هغوی د زوی مقدمه دي د مردان دلی نه اسلام آباد ته منتقل کړي شي او دوی وایي چې د مردان دلی د پوهنتون د انتظامی په ضد څه کاروایی نه ده شوې. امنیتی چارواکو په دې مقدمه کې شپږ 50 طالب علمان او د پوهنتون کارکونکو گرفتار کړی دي. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د تحصیل غړي عارف مردانوی او یو بل نامعلوم ملزم تر اوسه پورې مخروران دي. د مشال خان په حواله مخالف سیاسي ګوندونو په واکمن ګوند تحریک انصاف باندې تورونه هم لګولي وو چې د مقامی صوبایي اسمبلی د غړي په مرسته باندې عارف مردانوی د ملک نه بهر لیږل شوی دی. په مقامی MPA دغه رپورټونه رد کړي دي. امنیتی چارواکي هم دا خبره مني چې عارف مردانوی تر اوسه پورې نه دی گرفتار کړی شوی. د چارواکو وینا دا شپږ کسانو د مشال خان په وجنه کې گواهی هم ورکړې ده او څلور ملزمانو خپل جرم هم منلی دی. په دې ملزمانو کې یو طالب علم عمران علي عدالت ته ویلي وو هغوی په مشال باندې ډزې کړې وې. په دې مقدمه کې په ورستو کې درې کسان نور گرفتار کړي شوي وو او په هغو کې یو د مردان ضلع د سرکاري کالج استاد هم شامل دی. د سیول سوسایټي او انساني حقونو دپاره اواز اوچتونکي د ثوابې ضلع لایب یوسفزی وایي باید چې پښتانه په ګڼ تعداد کې په دغه سلویختۍ کې شرکت وکړي او د خپلو حقونو لپاره اواز اوچت کړي. دوی زیاتوي په دغه سلویختۍ کې به د ښځو یو ګڼ تعداد هم موجود وي.
دا زموږ ټول فرض دي چې موږ په دې ورځ باندې یووالي وکړو، موږ دا خپل غم شریک کړو او موږ انصاف غواړو د خپل دغه لپاره چې آینده لپاره داسې ګامونه څوک پورته نه کړي، داسې قتلونه څوک ونه کړي او زموږ داسې ځوانان چې هغه زموږ سرمایه ده، زموږ د پښتون قوم او په مستقبل کې زموږ لیډرشپ دی، هغه بیا څوک ونه وجي او څوک فرض کې داسې سوچ کړي چې هغه دا موږ پدی طریقې باندې دا سلوستي کوم دی یاد ختم مونږ وکړو چې خلکو ته پته ولګي ټول پښتانه راوځي چې اوس پښتانه را بیدار شي دي او دا قسمه کارونه چې کوم دي سره روان دي په دې ځمکه باندې په خوره باندې دا ډېر مزید بن شي.
یاد دی د مشال خان د وجنې د مقدمې دویم چالان ستر عدالت سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی دی او د دریم چالان لپاره د پلټنې ټیم ته درې هفتې ورکړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیوراجو ته ګرانه اردن کو تاسو د ډیوراجو سهرانې در ساته خبرونه ته غوږ نیم ساته خبري خبرونه جاری ده. اوس تاسو پام راګرځو سعودي عربستان ته، چرته چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل سفر تللی دی. دا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کوم یو خارجي ملک ته خپل لومړی سفر دی او دې لپاره د سعودي عربستان خوښ کړی دی. سعودي عربستان ته راتلو په مهال دا غو دروند هرکلی وشو. د سعودي بادشاہ سلمان هغه ته خپل هرکلی ویل دی او دا غي ورستو چې کومې رنگارنګ دستوري وشوي او بیا د دواړو ملکونو چې کوم مشران دي هغوی ترمنځ یو شمېر لوزنامې هم وشوي چې وروستو امریکایي چارواکي وایي چې په سلګونو بلیونه ډالره دغه معاهدې د سعودي عرب او د سیمې د ترقی او امنیت لپاره دي چې په کې دفاع په مت کې یوازې یو سل لس بلیونه ډالره معاهدې شوي دي. تفصیل اورو د کلیم افضل په دې راپور کې.
د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارت اولنی سفر په مهال د سعودي عرب پاچا سلمان او د سعودي عرب لوړ رتبه مشرانو سره امنیت، اقتصاد او دوړخیزه تعلقاتو په اړه مهمې خبرې اترې کړي. د امریکایي صدر د ملاقات موضوع روزګار او امنیت وو. د سعودي عرب پاچا سلمان او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ نږدې یو سل لسو بلیونو ډالرو دفاعي لوزنامه هم لاسلیک کړه چې مقصد یې د سعودي عرب او خلیجي هیوادونو ته راپېخ د ترهګرۍ د مخه نیولو توان سیوا کول دي. د دفاعي لوزنامې بله وجه دا هم وه چې عرب هیوادونو ته د ایران د دړکو یره هم ختمول دي. د امریکای خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن او د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر په یو مطبوعاتي ناست کې د لوزنامې تفصيلات شریک کړل. عادل الجوبیر ویل د عربونو ډالرو د وسلې د اغستلو اصل وجه سعودي عرب یو اوږد وخت لپاره په امنیتي کچ مضبوطول دي. د امریکای خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن ویل د وسلې د خرڅ تړون ایرانی اثر او د دړکو مخه نیولو لپاره به کارول کیږي.
All these new initiatives will bolster our joint efforts to deter regional threats from Iran.
د وسلې د خرڅ تړون سره یو دویمه لوزنامه هم لاسلیک شوې چې مالیت یې 350 ډالر دی. د کومې اساس هم دفاع او اقتصاد دی او لسو کالو په مودې کې پوره کیږي. د امریکای سپینې ماڼۍ هم په خپل بیان کې وویل سعودي عرب سره لاسلیک شوې لوزنامې له وجې به په امریکای کې د کاروبار او روزګار موقع پیدا شي چې د امریکای کمپنۍ ترې ډېرې ګټې پورته کولی شي. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې لوزنامې له وجې به دواړه هیوادونه ډېر په مؤثره طریقه د خپل مشترک مفاداتو دفاع وکړي. تفصیلاتو تر مخه یو نیم سل بلیک هاک جنگي هیلیکاپټرې، ټینکونه، د میزایلو دفاعي نظام، جنگي سمندري بیړۍ او نورې د تیلو او بجلی لوزنامې شوي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا او لور ایوانکا په شمول خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن، د کامرس سیکرټر ویلبر راس، د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف رایانس پریبس، مشر سلاکار سټیو بینن او د صدر ډونالډ ټرمپ زوم جارډ کوشنر هم شامل وو. د سعودي عرب پاچا سلمان صدر ډونالډ ټرمپ ته د سعودي عرب د سرو زرو شاه عبدالعزیز ال سعود جایزه هم ورکړه. د امریکای د صدر دا اولنۍ دوره د میانس ختیځ نه پیل شوې او په اروپا به تمامیږي. صدر ډونالډ ټرمپ دا دوره په داسې حال هم شوې چې په امریکای کې دننه هغه لپاره یو شمېر مسلو او چیلنجونو سر راپورته کړی. د امریکای صدر تیرو ورځو کې د امریکای د استخباراتو مشر جیمز کومی د خپلې څوکۍ لرې کړی. د ایف بی آی ډایرکټر د خپلې څوکۍ لرې کولو صدر ټرمپ لپاره مشکلات نور هم سیوا کړي. د ایف بی آی پخوانی ډایرکټر د صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه ملګرو د روس سره د اړیکو ساتلو پلټنې کولې چې اکثره دا تور په میډیا کې هم لګي چې روس د امریکای په ټاکنو کې لاسوهنه کړي چې له وجې د امریکای مخالفې صدارتي کاندیدی هیلری کلینټن بایللې. خو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ دا ټول تورونه او ګنګوسې بے بنیاده بللې، دا د میډیا یو تعصب ډک کردار بللې. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه پوره ټیم به نن د 500 مسلمان نړۍ نه راغلو مشرانو سره په یوې غونډې کې هم برخه اخلي او د ملاقات هدف داعش او ترهګرۍ ته ماتې ورکول دي.
وایس اف امریکا ډیوه دا ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راجو سهرانی در ساته خبرونه ته غوږ یو تاسو پام را ګرځو شام تاشر ته راپورونه وایي شمالي شام کې داعش نومې تندره وډلې نورلس امتنان وجلې چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي دوی دغه وجنې د دایرې زور او رقا ترمنځ کړي دي چې ګمان دی هغه کلی نه چې هغه کلی نه یو کسان تښتولی دي بیا وروسته وجلی دي چرته چې د امریکا په مرسته موجود د داعش پر ضد جنګیدونکي وسلوال او جنګیالي موجود وو. تفصیل اورو د محفوظ جلیل په دې راپور کې.
د شمالي شام نه راغلي رپورټونه وایي د داعش ترهګرو د یو کلی نه نولس عام ملکیان تښتولو وروسته وجلی دي چې پکې دوه ماشومان هم شامل وو. گمان کیږي چې دا کلی د امریکا ملاتړ لرونکي جنگیالو کنټرول لاندې وو. په دې حق لا تفصیلات لا واضح نه دي او نه امریکایي چارواکو دی وجنو په حق لا څه ویلې دي. خو د شامي ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دا وجنې د جمعې په ورځ رقا او دیر زور خارونو ترمنځ مخې ته راغلي دي. دی ابزرویټری رپورټ وایي د داعش توندلارو په برید کې درې جنگیالي هم نیولې دي خو د خالد روزې پورې معلومه نه وه چې دوی سره یې څه کړي. خو یو عکس مخې ته راغلی چې پکې دوی په ځمکه ناست خودلې شوې دي، لاسونه یې په شا تړلې شوي او درې مخپټ کسان د دوی په شا ولاړ دي چې خپل وسله یې په نیولې شوې کسانو ایښې ده. د خالی شپې ناوخته پورې دا واضح نه وو چې دا عکس اصلي دی او که جعلي. خو دې نه وړاندې چې د داعش لخوا د وژنو کوم عکسونه مخې ته راغلي هغه هم دا رنګه وو. د داعش توندلارو د رقا او دیر زور ترمنځ په لوی سیمې خواره کلو باندې بریدونه ترسره کړي. په داسې مهال چې د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي جنگیالو داعش توندلاري شرقي اړخ ته عراقي پولې پلو ته تمبولې دي. بلخوا شامي یاغیانو د هومس ښار اپوزیشن کنټرول لاندې پاتې آخري ضلع نه د خالی په ورځ وتل پیل کړي. جنگیالو چې ورسره وړه وسله وه د زنانو او ماشومانو سره په بسونو کې د سیمې نه وتل شروع کړي. دوی کې زیاتره د شام شمال غربي اړخ ته یاغي کنټرول لاندې ادلیب صوبې ته روان دي یا به د ترکیې پولې سره نږدې جرابلوس نومې سیمې ته ځي. د خالی غرمې پورې د الوایر سیمې نه شاوخوا څلور بسونه روان شوي او تمه ده چې ګڼ شمېر نور بسونه به زر روانېږي چې پکې به نږدې 2500 خلک د حکومتي عسکرو لخوا اوږدې مودې راهاسې محاصره شوي ضلې نه اوباسي. د شام حکومت د یاغي کنټرول لاندې سیمو نه د خلکو اوباسلو په هکله معاهدو ته د جوړجاړي معاهدو نوم ورکړی دی. حکومت مخالفه ګوندونه دې معاهدو باندې ټکونه کوي چې د دې مقصد د شام مرکزي ښارونو نه د صدر اسد مخالفین په زوره بې کوره کول دي. ملګرو ملتونو هم دې سیمو نه خلکو ته د وتو اجازه ورکولو ته په زوره د خلکو بې کوره کول ویلي. د الوایر معاهده چې د شام اتحادي روس په مرسته ترسره شوې په تیر مارچ میاشت کې پر ځای شوه او دې معاهدې لاندې په مختلفو مرحلو کې زرګونو خلک د سیمې نه وتی دي. او د شامی ولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه دې معاهدې لاندې به د 600 نه سیوا کسان دې ولسوالۍ نه وځي. د هومس ګورنر حلال برازی ویلي چې آخرینی مرحله به 600 پورې جاری وي او تمه ده چې د اتوار په ورځ مکمل شي. په دې مرحله کې به نږدې 900 توندلاري د سیمې نه وځي او دوی سره به د دوی کورنۍ هم وي چې ورسره به دا شمېره 300 ته ورسي. برازی ویلی دی چې یو ځل دا معاهده مکمل شي نو د جګړې له وجې د سیمې نه زرګونو په شمېر کې بې کوره شوي خلک به بیا واپس راتګ پیل کړي او راتلونکي څو اونیو کې به ښار کې د مواصلاتو نتورک او د بجلی او د سکلو اوبو نظام بحال شي.
وایس اف امریکا ډیوه دا ګران اوردونکو تاسو د ډیوه خبرونو ته غوږ یې اوس تاسو په امره ګرځو. خیبر پختونخوا ته چرته چې صوبایي حکومت په جیلونو کې دننه چې کوم کې دیان دي دا غوی د طالب لپاره اوس د داسې سکولونو بندوبست کړی دی چې هغه به جیلونو ته وړلی شي. څنګه به وړلی شي همدا اورو د حمیدالله په دې راپور کې.
د پېښور په مرکزی جیل یا بندیخانه کې د غسکول په دوو کنټینرو کې جوړ شوی دی او دا وخت پکې په بیلابیلو جرمونو کې کېد دیرش کې دیان تعلیم حاصلوي. دا غیر رسمي تعلیم دی. د تعلیم وزیر عتیب خان د دې سکول پرانستو وکړه او وی ویل
نو په دې وجه باندې مونږ دلته یو خو نمبرون د ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن والا اوم دلته قیدی لبه تنخواه ورکو هغه به دې باقي قیدیانو ته سبق وي. تاسو وګورئ دنه ډیر کسان ناست دي هغې لم د کلاس روم بندوبست وکړه او ک نور د دی ټیچرز پکاري نو نورم ک موجوده د کې څوک سبق ویل غواړي نو چې سونه ټیچرز پکاري یا بوته حکومت ان شاء الله تعالی چې پرووایډ کوي نه د مونږه سٹارټ په خور جیل ناغشت دي ورپسې په نور ضلعو کې مردان کې هری پور کې ډی خان کې ټولو کې بشورو کوو ان شاء الله
تربیت اغستون کې په بیلابلو جرمونو کې کېد دي په دې کې ځنې کې دیان د ترهګرې د تورونو بندیان هم دي خو اجمل د قتل په کیس او محمد اجمل د ترپګنې په یو کشاله کې د حمله په کیس کې بند دي دا دوانه دل د تربیت تخلی او وای
زمانو اجمل د شک کیس کې راغلی هم 302 تعلیم ډیر ضرور دی بلکې یو خو جرایم کم شي بل به زمونږ د مشره مخ کې لاړ شي مونږ به بیا غلط کارونه نه کوو بل بلیټر رارس قانون معاشره د موسی شي مونږ به د جرایم کم شي د مواله کې د قوم کې
زمونږ جی او وړغونته مساله دا غي دا ودا ترز وي مرشوي دي هغه کې یو کس زخمی شوی هغه په مونږ داوا کړی دا مونږ لپاره بلکې د ټولې معاشره لپاره تعلیمي لحاظ ډیر پکار دی نن سبا چې دا معاشره کې څومره بګاړ راغلی دی او هغه راغلی دا د تعلیم کمی وجه تعلیم خصیص دی چې هر انسان بل بیسک زده کی او په هغه باندې خپل ژوند تیر کی او خپل بچو ژوند تیر کی نو دا ډیر لازمی ساده
د دې سکول ترڅنګ د پیښور د جیل د بندیانو لپاره یو کتابتون یا لایبرری هم جوړ کړل شوی دی د لایبرری ته د پښتو اردو او انګریزي ژبې کتابونه د کتابي په نوم یو شخصي اداري اتیا کړی دی د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلو ویژن پیښور
وایس آف امریکا ډیوا را ګران اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن د پاکستان هغه قانون باندې نیوکه کړې دي چې ورته سایبر کرائم بل ویل کېږي یعنی د انټرنیټ د لارې کېدونکو جرمونو مخه نیولو لپاره چې کوم قانون جوړ شوی دی په دې باندې هیومن رائټس کمیشن نیوکه کړې دي وایي چې د بنیادی انساني چې کوم حقوقونه دي چې پکې د رائے د اظهار حق هم شامل دي په دې باندې قدغن لګي تفصیل ورو د ارشد حسین په دې راپور کې
پاکستان کې د بشري حقوقو د سار خپلواک سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د رائے په اظهار بې ځای قطغنونه او د ویرې په چاپیریال اندېښنې څرګندې کړې او د سوشل میډیا د صارفینو د حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم بایټ فارال وای په لیدو کې راغلي چې حکومت د سایبر کرائم قانون زیاتره د عام ملکی وګړو پر ضد کاروي او هغه مذهبي تندروی خلک او تنظیمونه نه دی په نخښه شوی څوک چې د مذهب په اساس کرکه خوروي او خلک تشدد ترا پاروی د بشری حقوقو خپلواک سازمان ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې سازمان د حکومتي استادو په هغه بیانونو هم اندېښنې لري چې پکې په سوشل میډیا د وسلبند ځواکونو پر ضد د تش پکاوي په ګومان د کاروای خبره شوی ایچ آر سی پی په خپل بیان کې مخکې وای چې هواد کې د رائے د اظهار د ازادۍ په حق له موجوده چاپیریال هم د تشویش وړ دی او په خصوصي توګه د دغه تشویش سبب د کورونو چارو د وفاقي وزیر هغه بیان ګرځیدل په کوم کې چې د سوشل میډیا د لارې د فوج د سپکاوي کوونکو پر ضد د سایبر کرائم قانون لاندې د عملیاتو حکم ورکړی شوی ښکاره دی چې 13 هفته د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په خپل یو بیان کې ویلی چې د سوشل میډیا د لارې د فوج په حق له بلا جواز تنقید د زغملو وړ نه دی د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدي حسن ډیو ریډیو ته وایي باید چې اوس د آئین د آرټیکل 19 وضاحت وشي
کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ پازیٹیو کمنٹ کیا ہوتا ہے اور نیگیٹو کریٹیسزم کیا ہے جس پہ پابندی ہونی چاہیے تو جب تک اس کی ایکسپلینیشن نہ ہو آرٹیکل 19 کی اس وقت تک یہ کنٹروورسی جو ہے یہ جاری رہے گی
ہغه وای دا عین آرٹیکل 19 چې په عدالتونو تنقید باندې بندیز لګوي باید چې اوس دغه ماده سپیناوي او وضاحت وشي او د دې لپاره به ایچ آر سی پی په ستره محکمه کې قانوني جګړه کوي پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیم بایټ فرال یو سیلنکر هارون بلوچ وای کله چې د سایبر کرائم د غلانجمن قانون جوړېدو نو هغه محل اندېښنه و چې دا به د رائے د اظهار پر ضد کارول کیږي او اوس چې د سیاسي ډلو ورکران نیول کیږي دا دغه قانون نتیجه ده
ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے تو اسٹیٹ اس کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے سائبر کرائم بل کو جو عام شہری ہیں، جو عام لوگ ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی دہشت گرد کے خلاف سائبر کرائم لا کو اس کو متحرک کیا گیا ہو اور ان کو پکڑا گیا ہو، یا سائبر ٹیررزم کی جو سیکشن اس میں ہے سیکشن 10 یا سیکشن 11 اس کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف ان کو پکڑا گیا ہو، ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہو. ہم نے تو ابھی تک جو ہم نے میجورٹی کیسز دیکھے ہیں اس میں جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے، پولیٹیکل ڈسینٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور
ہارون بلوچوائی پلی دو کے راغلی چی ریاست دا سائبر کرائم قانون دا عام ملکی وگڑو پزت کاروی خدای ندلی دلی چی گنی حکومت دا قانون تر دے دما دا کم ترہگر یا تندرہ یا مذہبی ڈلو پرزت کارولی وی. دا بشری حقون خپلواک تنظیم پا خپل بیان کے پارلیمان کے دا جمع کلیشوی دا شمیرو حوالہ ورکڑے اویلی چی دا موجودہ حکومت پا واک کے دراتلو تر دے دما دا ایف آئی اے دا سائبر کرائم سانگے خوشا نہ سو کسانو باندے مقدمے درج کڑی. سرگند دیوی چی روانہ ہفتہ کی دا بشری حقونو نڑیوال سازمان ہیومن رائٹس واچ ہم پہ انٹرنیٹ مخالف نقطۂ نظر لرون کو پرزد دا پاکستان دا حکومت پا گامونو اندیخنا سرگند کڑی وا او دا دغا گامونو دا ادرولو غختنے کڑی وے. ایچ آر سی پی پا خپل بیان کی وائی آن لائن دا رائے اظہار کون کو پرزد دا داسی کریک ڈاؤن لکبلا ہاغا خلق دا خطرو سر مخ دی سوک چی پزن معاملو کی مختلف نظر لری. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دوست وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د دفاع وزیر جیم میتیس اوسوس په ډنمارک کې د دولت اسلامیه خلاف د جوړ فوزی عالمی اتحاد د ملکونو خپلو همسنګو سره یو غونډه وکړله او داعش له د ماتې ورکولو په لارو چاروي غور وکړو. د غونډې وروستو ښاغلي میتیس یوې اخباري غونډې ته وویل چې موږ د داعش خلاف جنگ نور تیزو او دا وخت چې کوم خلک د داعش په ظالمانه قبضه کې دي دا تینه آزادول غواړو. دینه علاوه د خپل دی دشمن د ویرو ترهونه یورپ او نورې سیمې هم خلاصول غواړو. د ډنمارک د دفاع وزیر کلاډ فریډریکسن وویل چې داعش له ماتې ورکول د ډنمارک په نیز د هر څه نه زیات اهم کار دی. د داعش خلاف جاری مهم کې د امداد کولو د پاره د خپل ملک د دفاعي بجټ زیاتولو اعلان هم وکړو. داعش په عراق او شام کې خپل ولقه کې د نیمو سیمو نه لاس وینځلې ده. دغه شان افغانستان کې د دشمن دریو کې دوه برخې طاقت ختم شوی دی. دین علاوه د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی افغانستان کې د داعش د خراسان د امیر د شیخ عبدالحسیب د مرگ اعلان هم کړی دی. د امریکې د دفاع وزیر میتیس اوی د خراسان د امیر مرگ په داعش بل یو لوی غزار دی. د دفاع وزیر ښاغلی میتیس دا خبرداری هم ورکړی دی چې د دولت اسلامیه خلاف چې په کوم میدان جنگ کې مهم روان دی دغلته دا وخت نور ډیر بی ګناه خلک هم پراته دي. کله کله داسې هم کیږي چې د داعش غوندې د ظالمو خلکو د لاسه خلک په زور د جنگ په علاقه کې رئیسار کړی شوي وي. موږ د دغو بی ګناه خلکو د کړمو سمولو او د دوی د مشکلاتو د راکمولو خپل پوره وس چارکو چې دا شان دوی نه څه قسمه مرګ جوبلا ونشي. د دفاع وزیر ښاغلی میتیس د خپل تقریر په اخیر کې وی یو ځل چې داعش د منځه وځي بیا به د سر دوباره تعمیر عمل شروع کولی شي چې دا شان بل ترهګر ګوند چرته د دولت اسلامیه ځای ونیسي. خو دلته سوال اوس دا دی چې دا کار به څنګه کیږي. د دې سوال حتمی جواب دا دی چې موږ به د سرکاري ادارو کارونه بحال کوو او دا کار صرف په شریکه د کار کولو په ذریعه ممکن او عملی کېدی شي. ښاغلی میتیس دا هم وویل چې داعش د خلکو ډیر لوی نقصان کړی دی. همدغه سبب دی چې امریکا به داعش خپلو جرړو خرولو ته نه پرېږدي او چرته هم چې وي امریکې خپلو اتحادیانو سره داعش له د ماتې ورکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونه ته غوږ وی. همدې سره زموږ د نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. زه یم د دې ورځې کوربه زید خټک، سره د پروډوسر کریم افضل او انجینیر چارلز. تاسو نه اجازه غواړو، ماښام شپږ بجې به یو ځل بیا تاسو په وړاندې راځو. تر هغې دمه پورې تاسو نه اجازه غواړو. تر لا پامان.